په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړیږي چې پکې به بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې سره غونډه کې به چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي. د اسلامي نظام، د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبري وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه‌شنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره په یو میکانیزم خبري کوي چې اساس به طالبان حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک لشتمنه او څخه د شدید لوګي او بي وزلې د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاډ تر لاسه کړي چې له دغه پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخید خوشی کیدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بنده آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندانی شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوې خبر پڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دوو میاشتو کې بشپړه شوې ده. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانس کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي روسیه تورنه کړه چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تري تم دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوې دي. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28.
ازادي رادیو او ریاو د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا به دینی عالمان او مخور په یو لوی غونډه کې د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وکړي. آیا د دینی عالمانو سپارښتنه به اجرایی بڼه ولري؟
دا به وروسته وکتل شي چې دوی یې په کومو موضوعاتو خبرې کوي. دا یې دولتي او حکومت غوښته نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي و ښځې دغه غونډه بیا نیمګړې بولي. یو نامه د غوراپورنو په اړه اندېښنه وکړه چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه خبره شوې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یو ساري ناروغي خبره شوې چې د خلکو ډېر مالونه انتلف کړي دي. دا به هم واورې سره دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی، خو د ننګرهار یو اوسېدونکي په خپلو هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده.
هغه ماشومان چې له غربت د وجی خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولی چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومانو ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شفیق یار په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه د علماو ستر غونډه په کابل کې جوړیږي او پکې به پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبري وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کته هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمیر به تر 3000 پورې ورسیږي. نور حال په دې رپورټ کې
له تورز ځن روسته بل اخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو ستره غونډه د جوړیدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به د غونډه پایل او د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپل سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوس ولري پکې ګډون به وکړي. خغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهار شنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونه وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بس او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ټولنې نیمایي خلکو باندې سترګې پټې کړې دي او که دوی هر تصمیم ورته نیسي، خصوصا د وطن او د ولس او د ښځو په وړاندې چې هر تصمیم وي شاید هغه ښځو ته د منلو وړ نه وي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
و موریدل چې سبا په کابل کې د عالمانو یو لوی غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي چې په دې غونډه کې به دینی عالمان او قومي مشران د هیواد پر بیلابیلو موضوعاتو من جمله د اسلامي نظام، د هیواد روان اقتصادي وضعیت او نورو ټولنیزو مسایلو خبري وکړي. آیا د دینی عالمانو سپارښتنې به اجرایي بڼه ولري که نه؟ د دې او نورو موضوعاتو په باب زما همکار اسدالله لودین د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي سره غږېدلی دی.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو له امله څخه چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډه ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه دا او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځيږي؟ او دا اجنډا پاړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي.
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او دا شی د هواد له ټول ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول سوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. اما غوی بخپل ویناوي کوي، دا غوی د ویناو مطابق سیسه اوریدل کیږي، اما غ رسنوي سره او استاذ له طریقې او ادوالو سره شریکي.
کدی مثلا لنړی سره د تعامل د جنود تعلیم او ورته نور مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایی بڼه به ولري د دوی سلام مشوره.
اول خدا به ورستو کتل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولې یو څه واضح دی هغه دا د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید غونډه ولرو. نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایره نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعیانی ولې چې دا غونډه پرې وځي دایریږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده، چې هلته به پرېکړې پکې کیږي، ولې یو څه کې واضح دی هغه دا چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکي په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله مننه کریمی صاحب. وروسته پښتنه کوم دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه کله هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی او چې په کابل کې د جوړیدونکو د دینی عالمانو د غونډې په باب نور معلومات را سره شریکول، دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي او آیا د دینی عالمانو او قومي مخورو سپارښتنې به اجرایی بڼه ولري کنه.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او عامو خلکو ته د اور اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خبره شوې ده. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دې پیښو په اړه پلټنه کوي. نور په دې راپور کې
په تعبیت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تازه په خپل یو بیان کې ویلي چې د دوی شواهد ښیي چې طالبانو د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې ملکی وګړي، جنگي اسیران او تسلیم شوي کسان وژلي دي، د خلکو کورونه سوځولي او جبري کړي ته اړ کړي دي. د کمیسیون د سرپل په بلخاب کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په یادي ولسوالۍ کې انټرنیټي او ټلیفوني سیستم له فعالیت غورځولې او د تګ راتګ لارې هم د عامو وګړو پر مخ تړلې دي. د کابل اوسنکي علي چې اوس په بلخاب کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وایي چې د جګړې پر مهال د بلخاب ولسوالۍ څخه د ديار لسو کلیو خلک له خپل کورونو څخه بامیانو او مزار شریف ته کډه شوې دي.
خلک کډوال شول، لخپل کلیو څخه بي ځای شول، د جګړې لويرې څخه وتښتیدل، ځکه نور له جنگ څخه کرکه لري. هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې ته نږدې وي تقریبا 12 ديار لس کلیو ټول بي ځای شول.
علي له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو ټول جنگي جرمونه مستند او د دوی د ظلمونو پر وړاندې د جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې، د بشري حقوقو د نقص کولو، د عام خلکو د بيځای کېدلو او نور جنگي جرمونو پاکله ژور اندېښنه خوده‌لیدا. یونما په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دی دا پاره څنډي ویلي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خو رسمي پرون سه شنبه په لیکنه باندې ازادي راټیټ ویلي چې د سرپل په بلخا بلسوالي کې حالت نارمل دی او ژوند په عادي ډول روان دی. طالبان له څو ورځو راپدې خو د سرپل په بلخا بلسوالي کې د ملا مهدی مجاهد لکسانو سره په جګړه کې ښکیل دي. ملا مهدی مجاهد د طالبانو ناراضي قومندان او د بامیانو په ولایت کې د دې ډلې د استخباراتو په خانه رئیس وو. مهدی مجاهد چې په وینا یې حکومت کې هزارګانو ته د ډېرې برخې غوښتونکې دی، اوس مهال بلخاب کې له طالبانو سره د جګړې رهبری کوي. ظاهرا د دې جګړې قربانیان تر ډېره بریده ملکی وګړي او د سیمې اوسیدونکي ښکاري.
دغه راست ټاکل شوی چې بل سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د وضعیت په باب یوه بیړنۍ غونډه جوړ کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو په د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي دي چې باید پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنه دوحه ته روان شول. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دې پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبرې وکړي. تر دې مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم خبرې کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه کنګل شو شتمنیو څخه د شدید لوګي او بیوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګوست د میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوی چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یوه ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډیر مالونه تلف کړي دي. زیانمن شوی وای ولسوالی او اړوندو ادارو ته په دې اړه خبر ورکړی خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی. نور به په دې رپورت کې وورو.
د کونړ چپه درچې له نور سیمو د څارویو لپاره پراخه څړ ځای نه لري، خو څاروي ساتون کې شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په سیمه کې یو نوی ناروغي خپره شوی او ډیر کسان له څارویو خلاص کړل. د چپې درې د بادګاه کلی اوسیدونکو جمال الدین
غیا خوري او چمال ټول سم د سرالیګو مرداري کې یالي درې وکلو کې په کانډه کې غواګانې مړې دي. وغوا په ټانګو کې مړه ده. اتل سې کول څه غواګانې په دل تمړې دي او سوالي له خبر ورکړي خو چا څاک سلام علو نه خو ده.
خلک له حکومتي مسولینو په ځانګړي ډول د کرنې او مالداري ریاست څخه غواړي چې د یادې ناروغي د پیژندنې او درملنې لپاره دی د څارویو ډاکټرانو سیمې ته ورولېږي. کونړ کې چارواکي بیا وایي چې په ادارې ته د حیواني ډاکټرانو یو ډله لیږلې څو په څارویو کې پیدا شوې ناروغي تشخیص او ورته د درملنې غم وخوري. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
د ډاکټرانو ټیم ته لیدې نو هغه خپل فعالیت کړی دی او دا غي مالونه یو کتنې کړی دا به دا غي نه یو نمونه راوړی دا ولایت مرکز ته. دلته ډاکټرانو خپل معلومات چې کړی دي نو تر اوسه پورې دغه بیماری مشخصه شوې نه ده، خو بیا هم ډاکټرانو کوشش کوي چې دغه بیماری معلومه کړي او مخنیوی یې وکړي.
دوه اونۍ وړاندې په کونړ او نورستان کې سخت واوري او باران د یو شمیر چوپانانو سره په زرګونه څاروي وژل او اوس پکې د نوي مرض خپرېدا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نورستان او کونړ هغه ولایتونه دي چې ګڼ خلک په مالداري بوخت دي.
و موریدل چې کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یو بي ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډیر مالونه تلف کړي دي. تر دې مخکې د پکتیکا زلزله ځپلي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت هم ورته یوه ستونزه راپورته کړې وه. پرونی ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې ډیره هڅه پر دې شوې و چې د زلزلې لنړیدلو ودانیو لاندې خلک راوېستل شي، مړي راوېستل شي، خو څارویو ته پام نه و شوی او ډیر څاروي د دغه زلزلې د نړیدلو ودانیو لاندې پاتې و چې ډیرې تلف شوي او تعفن یې کړی دی. ښاغلی اسمت له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې اړه سیمې ته ټیمونه ور واستوي او ورسره مرسته وکړي.
لخبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې ډبرو سکرو په بایو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې لوړه شوې ده. تېره ورځ د طالبانو د مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یو ټن ډبرو سکرو اټکلي بیه تر $200 پورې لوړه اعلان کړه، چې له دې سره یې ګمرکي تعرفه له $20 $25 ته لوړه شوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپلې کابینې په یوه غونډه کې ویلي چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلني ډول $2 میلیارډ سپما کوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د ډبرو سکاره په کورنۍ رسنیو او خواله شبکو کې د نن سبا تر ټولو ګرم او د بحث پرونکي موضوع ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې $20 ته لوړه شوې. تیر ورځ د طالبانو د مالیه وزارت د یو ټن ډبرو سکرو تخمینی بیه له $90 ته پورته کړه، چې له مخې ګمرکي تعرفه چې 1.5% کېږي $20 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په یو غونډه کې له افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابینې په یو ځانګړې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلني ډول $2.2 میلیارډ سپما کوي. د ښاغلي شریف په خبره له افغانستان د ډبرو سکرو په پاکستاني روپیو رانیول کیږي او په دې لوی خو ډالر په کور پاتې کیږي او له بل خوا د پاکستاني روپیو ارزښت لوړیږي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په پاکستاني روپیو د ډبرو سکرو د تعرفي اخیستل ردوي او ټینګار کوي چې د ډیورن تر کرخې د ډبرو سکرو هر ډول عملی پروسیس او د خرڅلاو چارې په افغاني بانک نوټونو ترسره کیږي. د دې وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر کورنی شرکت ته یو ټن د ډبرو سکاره له 3 تر 3.5 او آن 4000 افغانیو په بدل کې ورکول کیږي، چې خایل له ګمرکي تعرفي او نورو لګښتونو وروسته افغان سوداګر پر پاکستانی شرکتونو یو ټن له $200 په لوړ قیمت وپلوري.
دا د معدن د خولې څخه انتقالي جي بیا د ډیورندر کرشه پري چې دا یو ټن چې موږ د 3000 څخه موږ شروع کړی ده چې د معدن او پېټرولیم د وزارت څخه چې د اصلي مال دی دا چې کله د هیواد پلو تر رسیدي نو الته د دې قیمت تقریبا $2.5 تر رسیدي او اوس به دا د په حاله ګمرکي تعرفه هم پر دې باندې پورته شوی نو بالکل مرد دې څخه په هیواد کې $300 په شاوخوا کې یا $340 په شاوخوا کې مشته دې څخه لاس تر راځي.
د وای د طالبانو د حکومت لپاره راهیسي یوازې لشپېته افغاني شرکتونو سره د ډبرو د سکرو د انتقال نوي قراردادونه شوي، خو نګدي یو سلشل شرکتونو سره د تیر حکومت قراردادونه پر ځای پاتې دي. خو انتقاد دا دی چې ولې د طالبانو د قانون وزارت له نویو شرکتونو سره د قراردادونو جزئیات نه شریکوي. د قانون وزارت ویان اسمت برهان وای لټولو شرکتونو سره شوی قراردادونه د آزاد رقابت لاره د رسنوي په وړاندې شوی او هیت شرکت سره ځانګړې مراد نه دی شوی، خو تر دې دمه دغه شرکتونو پاړه هیڅ معلومات نه دی خبره شوی او نه هم کومې رسنۍ دغه قراردادونو پاړه راپورونه خبره کړي. د طالبانو د مالی وزارت اوس له هغه د ډبرو د سکرو تخمینی بیا $200 ته پورته کړ، چې د رويټرز د راپور پر بنسټ په نړیوال بازار کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا آن تر $1500 پورته تشوی. یو شمیر اقتصاد پوهان وی له هم د نړیوال مارکیټ په پرتله د افغانستان د ډبرو د سکرو بیا لنیمایي ښکته ده. دوی غوښتنه کوي چې واکمن نظام باید د نړیوال مارکیټ د بیو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو بیې هم لوړ کړي. لډلی محبوب الله گردیزی ازادي راډیو ته ویل
البته افزایش قیمت ګام ستودنی است، اما با ان هم
د ډبرو د سکرو د بیو لوړول یو ښه اقدام دی، خو که بیا هم وګورو زموږ بیا له نړیوال بازار سمه نیمه کمه ده. اړتیا ده چې نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم باید د نړیوال بازار سره سمې وټاکل شي. د دې لپاره باید یو کمیسیون وټاکل شي، ځکه زموږ د ډبرو سکاره په هر لحاظ عالی دي.
چون معدن ما هم از نگاه درجه حرارت بسیار بهتر است.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له قانون سره سطحي چلند ونه کړي او باید د افغانستان د ملي شتمنۍ د دغه هیواد په ګټه وکاروي او هڅه وکړي چې د ځانګړو کسانو د ګټې پر ځای د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې محدودیت لګول شوی، خو د ننګرهار یو اوسیدونکي په خپلو هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم ماشومانو ته یو شمېر کسانو په خپل نوښت او هڅو د زده کړو زمینه برابره کړې. په ننګرهار کې دغه نوښت د جلال آباد اوسیدونکي جهانزیب زلاند دغه نوښت کړی او په خپل شخصي لګښت لکتر لګتر 500 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د جهانزیب زلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې فعال دی او لو تر نولس کلن نجونې او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیلابیل وختونو کې زده کوونکي راټولېږي او ښوونکي په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب زلان وایي نجونو لپاره خزینه ښوونکي تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې دا زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی، هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجې خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولی چې خپل تعلیم وکړي، موږ غواړو چې دغه ماشومانو ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
دی وړیا ښوونیز مرکز ته هغه نجونې هم راځي چې طالبانو پرې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جهانزیب زلان وایي غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندویه بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د پرانستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. لښوګن ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پریکړه بللې. وایي په دې اړه یو تګلاره جوړیږي، هغه تګلاره چې د لس میاشتو له تېرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویه نیوکه دا ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پریکړه کوي، خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لوی لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنجشنبه په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پرېکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړان دی د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پرېکړه لا هم داسې پاتې ده.
تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دینی عالمانو د سبنې غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. په دې اړه مو له تاسو غوښتي وو چې که نظریات را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته د واتس اپ شمیره کې پرېښېدي، څو تنو به په ګډه واورو.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم، د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جګړه کې ټول نارینګان او نه صاحبان دي، ټول د طالبانو پلویان آلته دي او شزه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه کوم بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لویه جګړه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن تر وغواړي.
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډې رہی او پډی امید باندې یو نه بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي پدی باندې مونږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بعضی د ملت چې کومې خبرې دي هغه وختنی دي هغه به مونږ نه شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به موږ افغانانو ته ډیره خلاص راوړنه وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي. چې
السلام علیکم زده زده ریډیو ویدن کا کا ټونګ سلام نو وای زده وای می چې کابل کوم غونډه د دنیا رمان خوښه جوړی زی یا دا تن شنډي په ورځ دا درې ورځې په دوام کې دا ایس چات په ګټه نه دا وای چې طالبان ګټه دې چاته ګټه نه رسېږي ورور جان زما خدای نظر
ستاسي پیغام ستاسي نظر